مشال رادیو د ستړي مشه په دې خبرونه کې به ز ګل ایاز او فرخنده اسد له تاسو سره یو وخت غرمي 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې په خبر کې د تیر جمعه ورځ د بارنو سیلابونو وروسته حال او د صوبایي حکومت لخوا د مالی مرستو د اعلان، د پاکستان دو سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې تازه حال، په دغه مظاهرو کې د ګډونوالو د حال او په مجموعي توګه د پاکستان د سیاسي صورت حال په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو. په لومړي وار برکو فرخنده اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په پېښور کې سیلابي بارانونو 13 کسان وژلي او تر 11 پورې کورونه یې ړنګ کړي دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي وزیر اعظم د زر تر زره مستعفي شي. بلخوا طاهر القادری هم تیره شپه خپلې لس غوښتنې اعلان کړي دي. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې په دغه هیواد کې سناسه اتیا کسان وژلي دي. دا خبرونو تفصیل. په پېښور کې د تیر جمعې په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 13 ته رسیدلې ده او تر شپېتو زیات ژوبل دي. د پېښور شاوخوا سیمو یکتوت، پندو، فقیر آباد، دیر کالونی، نوتیا او پارینګ روډ په دغه سیلابي بارانونو کې د یو جماعت او یوې مدرسې په ګډون 11 کورونه اړنګ شوي دي او یو شمېر کورونو ته جزوي زیان هم رسېدلی دی. تېره ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په یو خبري کانفرنس کې د متاثره شوو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان وکړ او زیاته کړه
3 لاکھ روپے چین در مڑ پارا اور 1 لاکھ روپے زخموں پارا چین دا اعلان کرے دے اور دیکھے چکم جائے کے نقصانات شوی داغی کورن چاروان شوی دی داغی بہ انشاء اللہ تعالیٰ ازالہ کو داغی پرام سے بنیادی جیسے اقدامات یا اگلے سے فنڈ پکار دے برتم انشاء اللہ ورکو.
دا خبری کانفرنس له هغه وروسته وشو چې وفاقي حکومت د متاثر شوو کورنیو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړ. په صوبایي حکومت یې هم نیوکه وکړه چې د صوبې د مسلو د حل پر ځای په احتجاجي مظاهرو کې ګډون لاتللی. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ازادي مارش ګډونوالو ته تیر شپه په خپل وینا کې وویل دوی به تر هغه پر خپل احتجاج کوي تر څو چې وزیر اعظم مستعفي شوی نه وي. نن په څلورم ورځ هم په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک په زرګونه پلویان د حکومت خلاف په مظاهرو کې ګډون کوي. عمران خان تیر شپه وویل دوی به خپلې نورې غوښتنې نن د اتوار په ورځ اعلانوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي باید عمران خان خپل غیر آئینی غوښتنې پریږدي او د پارلمان لارې دغه مسله هواره کړي. په اسلام آباد کې د منهاج القرآن او د تحریک انصاف د مظاهرو له وجې ځینې لارې هم بندې دي او خلک وایي د احتجاج له وجې یو شمېر مشکلات لري. د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د لاهور یو عدالت دانه دی ویلي چې د ماډل ټاون په پیښه کې د وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف خلاف اف آی آر درج کړل شي او یوازې پولیسو ته امر کړي چې د دغه پیښه پلټنې وکړي. د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه د جون په 18 نیټه د لاهور په ماډل ټاون کې د منهاج القرآن د مشر طاهر القادری د پلویانو او د پولیسو ترمنځ په نښتو کې 14 کسان وژل شول. تېره شپه په اسلام آباد کې طاهر القادری یو ځل بیا وویل باید د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او وزیر اعظم نواز شریف د خپل عہدو نه مستعفی شي او د خپل لس غوښتنو د پوره کولو لپاره حکومت ته د 8 سلويختو ساعتو مهلت ورکړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو د شمیرنې په بهیر کې د امیدوارانو لخوا د نوو مسلو رامنځته کولو په وړاندې خبرداری ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویا نور محمد نور له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په بهیر کې نوي خندان به د نتایجو اعلان هم وزنډوي. ښاغلي نور زیاته کړه که دا بهیر د امیدوارانو لخوا له خنډ سره مخامخ شي او د دواړه ټیمونه هره ورځ نوې لانجې جوړوي نو ښایي د عمل به ډیر وخت واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان دا خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د کمیشن تیره ورځ د شپږو زرو د رایو د صندوقونو خاص تفتیش پیل کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې سناسه اتیا کسان وژلي دي چې زیاتره د اقلیتي ډلې یزیدي فرقې سره تعلق لري. دغه حمله د ننوا صوبا په یو کلي کې شوې ده چېرته چې وسله والو په زیاترو سیمو قبضه کړې. د یزیدي فرقې د پارلمان غړي مهما خالی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د اسلامي دولت وسله والو د اګست په 15 نیټه په دغه کلي حمله وکړه. د کوردي عسکرو ویان حالګرد حکمت وایي وسله والو خزی او ماشومان په خپل ولکه کې اخستی. د عراق پخوانی د بهرنو چارو وزیر او کوردی مشر هوشیار زیباری اهپی تا ویلی وجل شوی کسان هغه یزیدیان وو چې خپل کورنۍ نه وو پریښودي. هغه وایي دغه حمله یوه ډله ییزه وژنه ده. کوردی عسکر د امریکا په مرسته د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف عملیات کوي او تر اوسه یې په سلګونه یزیدی او عیسویان د وسلوالو د کنټرول نه خوشې کړي دي. کوردی ځواکونو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موسل د یو ډیم په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت په وسلوالو حملې پیل کړې دي. د کوردی ځواکونو قمندان جنرال عبدالرحمن کورینی پرون وویل چې کوردی پیشمرګ عسکرو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د موسل د بند مشرقي اړخ په خپل کنټرول کې اخیستی. د موسل بند چې د موسل ښار په 50 کیلومتره کې پروت دی، د دغه سیمې د زیاترو برخو د بجلی او په ننوا صوبه کې د زراعتو ضرورتونه پوره کوي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دغه ډیم د اګست په 1 نیټه قبضه کړې وه. له دې سره د اندېښنې هم زیاتې شوې دي چې که اسلامي دولت ډله دا بند والوزوي نو ښایي سیلابونه به تر بغداد پورې سیمې لاندې کړي. او بل خبر دا چې د سره صلیب نړیواله اداره آی سی آر سی وای روس او یوکرین هغې لوسامې ته رسیدلی دي چې تر مخه به د بشري مرستو یو کاروان د روس نه یوکرین ته لاړ شي. د آی سی آر سی یو چارواکی پاسکال کټاټ پرون ویلي اوس هم د دوی د کارکونکو لپاره د دغه گاډو ته رسولو پورې د سیکیورټي هیڅ ضمانت نشته. دا خبرونه
خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټوري خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراز په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتل شي او لوستل هم شي. په خبر کې د تیر جمعې ورځې بارانو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 300 ته رسیدلې ده. بل خوا صوبایي حکومت اغیزمن شوو کورونو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی.
3 لاکھ روپے جنو در مڑ پارا او 2 لاکھ روپے زخمو پارا چینو دا اعلان کرے دے او دیکھے چکم جائے کہ نقصانات شوی دی داغی کورن چاروان شوی دی داغی با انشاء اللہ تعالی ازالہ کو
د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک مشرانو له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفی ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ګوندونو په زرګونو پلویان په اسلام آباد کې موجود دي. یو سیاسي کارکونکی وایي
دو گاڈو تا خپل خرچي ور دي چې چې لګي را دو پیسې لګي مشته پیسې خرچي را دي و دې کې خو چې کله په خور کې واده خو مشته تر وټل نیول او حال او شایسي واپس
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د عمران خان او د طه القادری احتجاجي مظاهرو مقصد په ملک کې امریت راوستل دي.
ډېر د لیونتوب او ډېر ناروا ایجنډا راخستې ده. د دې نتیجه بس دې دارا استل غواړي چې پوجي مارشالا ولګي دا پوره جمهوریت نظام لمنځه لاړ شي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په پیښور کې د تیر جمعې ورځې بارانو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 300 ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا د بارانو لوجې د شپېتو نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د خبر پښتونخوا حکومت اغیزمن شو کورونا سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. په دې لړ کې تیر ورځ د صوبایي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په کور کې په یو خبری کانفرنس کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر طاهر اورگزی او د پیښور د انتظامی نورو لوړپورو چارواکو د بارنو او سیلابونو په اړه معلومات ورکړل. په دې موقع چارواکو د مړو شوو کورونو لپاره 3 لک روپۍ او د ژوبلو لپاره 1 لک روپۍ د لک روپو د مالی مرستو اعلان وکړو. خو د دې نه وړاندې وفاقي حکومت د مالی مرستو اعلان کړی و. نور تفصیل له پیښوره د مشال لاړیو خبریال غلام غوث را کوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په کور کې په یو خبری کانفرنس کې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د اپتونو سره د مبارزې د ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال طاهر اورکزی او د پیښور د انتظامیه نورو لوړپوړو چارواکو په یو خبری کانفرنس کې خبر اعلان وته. په پیښور کې د جمعې د ورځې د خونړۍ بارانونو او سیلابونو په باب له معلومات ورکړل او په دغه بارانونو او سیلابونو کې د مړو او ژوبلو لپاره یې د مالی مرستو اعلان وکړو. د دې خبرې غونډې پر مهال د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت دا خبره سمه نه ده چې ګنې د پښتونخوا حکومت د خپلو ذمهوارونه ناخبره دي.
نو موږ 3 لاکھ روپۍ چې نظر مړو لپاره او 1 لاکھ روپۍ د زخمو لپاره چې دا اعلان کړی دی او دې کې چې کوم ځای کې نقصانات شوي دي هغه کورونه چاروان شوي دي د هغې به ان شاء الله تعالی ازاله کوو. د هغې لپاره هم څه بنیادي چې څه اقدامات دي یا هغې څه فنډ پکار دی ورته ان شاء الله ورکوو. حکومت پوره اکټیو دی، خپل ذمہ دارانو خبر دی او چې څه زموږ ذمہ داری دی موږ پوره کوو. خو موږ وفاقي حکومت ته وچه خپل ذمہ داری پوره کړي. 30 پیړۍ خرابې دي وخت کې د هغې لپاره څه بنیادي اقدامات دي چې خواجه صاحب دې راشي ابسلی دې راشي.
دا خبرې ونډه د هغې وروستو ترسره شوه چې په پیښور کې د جمعې په ورځ په خونړۍ بارانونو کې 13 کسان مړه شو او د 16 زیات کسان ژوبل شو او تر ټولو اول وفاقي حکومت د پیښور د اغیزمن شوي کورونو لپاره مالی مرستې اعلان کړې او وفاقي وزیرانو د پښتونخوا په صوبایي حکومت انتقادونه وکړل چې د پښتونخوا د وزیرالا په مشرۍ کې د پښتونخوا صوبایي وزیران په اسلام آباد کې په ازادۍ مارچ بوخت دي او د پیښور د صورتحال نه ناخبره دي. خو د وفاقي وزیرانو د دې نیوکو په اړه د پښتنې په ځواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
زموږ خلک وفاقي حکومت لپاره لاشونه باندې سیاست نه دی پکار. وفاقي حکومت ته ذمہ داری ورکول ثبوت ورکول پکار دي. وفاقی حکومت دے، غٹ حکومت دے، دا غٹ پن مظاہرہ اور تپکار دا اور دے حالاتو کی ریکنسلیشن او دا اصلاح ضرورت دے. دے ضرورت دے چی دا وطن چی تناؤ نوزی، دے ٹینشن نوزی، کنفرنٹیشن نوزی.
د اپتونو سره د مبارزې د ادارې ډایریکټر جنرال طاهر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په بارانونو او سیلابونو کې په پیښور کې د مړو شمیره 13 ته رسیدلې ده او تر 16 زیات کسان ژوبل شوي دي او د بجلی 10 پیډرو ته زیان رسیدلې ده چې له وجې د نیم پیښور د بجلی نظام اغیزمن شوی دی او تر سلو پورې ودانو ته زیان رسیدلې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو د مشال اړوند خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک مشرانو پرون په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفی د ورکولو غوښتنه کړې. د دغه دواړو ګوندونو په زرګونو پلویان نن د اتوار په ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. بلخوا وفاقي حکومت د تحریک انصاف او د عوامي تحریک غوښتنې رد کړې دي. د دغو احتجاجي ناستو تازه حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشي احمد الله لکه شیبه وړاندې هم تاسو سره خبرې شوې وې. که دره ته وایي چې دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د ازادۍ مارچ او د پاکستان عوامي تحریک لخوا د انقلاب مارچ په اړه تاسو سره تازه تفصیلات څه دي؟
ګولیاز، د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ازادي مارچ دی او د پاکستان عوامي تحریک چې کوم انقلاب مارچ دی نو هغه دا وخت په کشمیر هاي وے او په خیابان سهروردی باندې لکه دا غي کارکونان چې کوم دي موجود دي. ولې څنګه چې تیر شپه دواړو مشران د ګوندونو مشران چې کوم دي هغه خپل ویناګانې وکړلې او د هغې وروسته نن سهار کارکنان چې کوم خصوصا د پاکستان تحریک انصاف هغې د ناشتې وختونو کې لکه د دغه ځایونو لاړل. په ډېر شمېر کې کارکنان چې کوم هغه مخوا او شا علاقو ته لکه ناشتې دپاره او ځینې خپل خپلوانو کورونو ته تللي. خو ولې دغه کسانو واپسي چې کومه ده هغه دوباره یو ځل بیا د دغه سپېچ چې کوم ځکه جوړ دی هغه ته روان شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف غړي ځکه چې عمران خان ویلي چې نن 3 بجې به هغه دوباره د درنې ته خطاب کوي او امکان دی چې حکومت د دې دا کم تعداد د شمیره چې د دینه ویریږي او څو فاینل دغه چې دی هغه نن وشي. او دینه علاوه عمران خان دا هم ویلو چې نن به هغه خپل غوښتنې هم وړاندې کوي چې دې څو غوښتنې دي نو د خلکو راتګ سلسله چې کومه ده هغه یو واري بیا شروع شوې ده او دغلته چې کوم کسان را روان دي نو د هغوی دا وینا ده چې تر هغه وخت پورې به موږ عمران خان سره یو ځکه چې موږ د ازادۍ لپاره راوتي یو موږ غواړو چې یو نوی پاکستان غواړو نو موږ
احمدالله دا راته وایي چې په اسلام آباد کې د دې احتجاجي ناستو پر مهال حکومت کوم حفاظتي تدابیر خپل کړي دي
ګلیاز سحر ما ویلا د چودری نثار وینا تر مخه چې لکه موږ ډیر سره سکیورټي اهلکار چې کوم دي پاغه کې پولیس او رینجر او نور دغه شامل دي هغه د زی په ذکر دی خو ولی دا قسم اطلاعات دي چې د عمران خان د سکیورټي چې کوم ده هغه نور هم سخت کړی شوی دا هغه د پاره چې کوم پولیس دي هغه د هغه سټیج خواته اوس واک ترو ګیټ لګول شوی دی چې هر څوک د سټیج خواته ورځي نو هغه به د ګیټ نه تیریږي هغه ته پولیس نه فری ودرول شوی دا انتظامات چې کوم دي هغه سخت کړی شوی دي او د چودری نثار د وینا تر مخه چې خدای مکه بد په خرامخه ته نشي نو ځکه دا قسمه سکیورټي حالات چې دا سخت کړی شوی دي نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک چې کوم غړي دي هغه هم خپل کسان ودرولي دي په مختلف ځایونو کې ډنډو په لاس باندې ولاړ دي لارې بندې کړې دي هغه کس اول ګوري چې لکه کارډ وسري نو هغه مخ کې پری دي کنه نو نور کسان شاته یې ساري لکه هغه هم دا
لکه خپل شخصي انتظامات هم خسي دي کدار ته وای احمد الله یو اخري پښتنه ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر علامه طاهر القادری په پرونی ویناګانو کې د وزیر اعظم محمد نواز شریف نه د استعفی ورکولو غوښتنه کړې ده حکومت د دې غوښتنو په جواب کې څه ویلي دي
ګلیاز طاهر القادری او عمران خان چې کومه ده هغه د یو غوښتنه خو مشترکه ده چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي او د مسلم لیگ حکومت چې کوم ده هغه د یو غوښتنه خو هغه وي چې په یو صورت کې بمدې د غوښتنه نه منل شي ځکه چې کدی دا سراوزی هر کسان او غوښتنه کوي چې استعفاګان د حکومت نشي لدل او د دې لپاره نن د مسلم لیگ نن یو مشاورتي اجلاس چې کوم ده هغه نواز شریف په مشرۍ کې پرایوټ کې راغوښتل شوی ده چې کوم مشاورتي اجلاس چې کوم ده هغه سره په دې حواله سره خبر کوي مسلم لیگ نن وایي چې موږ دې سره خبرو اترو ته تیار یو خدای دې دا غوښتنه چې کمیلی دا لګي سمې لګدا غوښتنه یې تیوبه سي نور معنی سره خبرو اترو د لپاره تیاری او دغه د لپاره سراج الحق او دغه شند سین گورنر چې دی اغا خورشید شاه هغه خبري اترو لکه دغه هم شروع کړی هلي غلي نو مسلم لیگ نو صرف دغه غوښتنه نه مني په نور باندې اغا مذاکرات کول ته تیار دي خو عمران خان صرف دا یو خبر ده چې اول به نواز شریف استعفا ورکړي داغه ورستو وخت من خبري اترې کوو
صحیح ډیر مننه احمد الله تاسو رو بیا هم د په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو تازه حال تاسو نه اخلو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو په دې موضوع تاسو لپاره یو څو نور رپورټونه هم لرو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک د احتجاجي ناست لپاره په زرګونو پلویان د په دې هغه کې په اسلام آباد کې موجود دي د دې او ویناګانو په اړه تاسو لپاره رپورت لرو خو د دین وړاندې په بلوچستان کې پښتون ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په اسلام آباد کې د عمران خان او د طاهر القادری احتجاجي غونډه په پارلمان حمله بللې ده او ویلې دي چې د دغه دواړو مشرانو د نور ټوپک په وګه راخسته دي او مقصد دا دي چې کنفوزي مقاصد ته لار هوار شي د یاد ګوند اطلاعاتو مرکزی سکرتر رضا محمد رضا مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د طاهر القادری او د عمران خان مارشونه د بلوچستان حکومت ته هیڅ مشکل یا بدون نشي پیښولې د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل رضا محمد رضا سره مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه احتجاجي مظاهرو په اړه څه دریز لري نو نوموړی وای
پښتونخوا ملي پارټي خو تر ټولو پارټیانو د مخه دا په ډیر سختي سره رد کړی دا او په ټول ملک دا ځخ کړی دی چې دا پر پارلیمنت باندې حمله ده دا د ولس په اقتدار اعلی باندې حمله ده دا د تاسو ولیدل چې دا ډیر لږ خلک دی بالکل د پاکستان او شل کروڑ ولسونو په حواله باندې د دې هیڅ اهمیت نشته دا څو زره کسان دي چې هغه روان دي او ډیر د لیونتوب او ډیر ناروا ایجنډا راخسته ده غدا د دې نتیجه بس دوی دارا استل غواړي چې پوجي مارشلا ولګيږي امریت سي او دا پوره جمهوریت نظام لمنځلار سي
نو تاسو له خبرو زدا اوس مرم چې دا عمران خان او طاهر القادری ته توپک بلچا پروژه ورشه دي کنه دا توپک دوی بخپل راخستي دي
بالکل دا د بلچا توپک دی او دا پاکستان کې اول ځل نه دی دا چې هر مارشلا راغلي د ترغه د مخ دغه سي عمران او دا چې قادریان را پیدا کړي اغاز ذریعہ کې به وسیله کې
رضا صاحب تاسو په فکر د عمران خان او طاهر القادری دغه احتجاج پر یو ځای کېدل پر یو ځای ناست کېدنه احتجاج کېدنه دا مازی یو اتفاق دی کنه؟
بالکل دا د تدبیر لاندې دا کار شوی دی، دا سی بقاعده یعنی یو حل تر روان کې دل تر روان کې او بالکل دا زمان او مکان یو ګورو څنګه پر برابر کو دا پاره پر دو سړکونو باندې یو پر یو سایډ ناس یې لړ او بل لاندې ناس یو په یو زاویه کې په یو لاین ناس یو یو خبره کوي.
رضا صاحب د خیبر پښتونخوا خلکو عمران خان ته رائے ورکړې ده او هغه یې اسمبلی ته لیږلې دي، دا سی ویل کیږي چې له توپان او باران متاثر پښتانه هغه دغه عمران خان او دغه ګوند بیا اسره پریښودل او اسلام آباد کې احتجاج ته لاړل، نو تاسو په فکر دا له پښتنو سره لوبه ظلم او زیاتوب دی کنه؟ عمران خان صحیح کار کوي؟
ګوره پښتنو سره زیاتوب دا او تر ټولو لوی سي داسې په بالکل په ډیر مهارت باندې دا مینډیټ داسې راوستلی چې په پښتنو دا واړول چې تاسو عمران منتخب کړی دی، دا پښتنو ته پته ده چې دا موږ نه دی منتخب کړی او بیا پښتانه د ستاینې وړ اوس په دې دي چې تاسو ولیدل چې د ټولې پښتونخوا څخه 2000 کسان هم نه دي راغلي، هغو رد کړي د عمران د ځای دا ناروا ایجنډا او دا د ټول ملک په خلاف بالخصوص د پښتونخوا وطن په خلاف او دا چې د پارون وځي کم صورت حال دی د بوران چې هلته به نور مصیبتونه راځي اوس نور سیلابونه راځي او پښتونخوا وطن خلک چیرې داسې وي چې واقعي چا دا غلط فهمي کې راغلی وي چې عمران به زموږ د نجات ذریعه شي، هغه ته خو خپله تجربه ثابته کړه چې دا ډېر لویه ساوه و دا ډېر لویه غلطي وه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اطلاعاتو مرکزي سکرتر رضا محمد رضا او چې مشال رادیو سره مرکه کوله. اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک د احتجاجي ناست لپاره په زرګونو پلویان د ملک مختلفو برخو نه اسلام آباد ته ورغلي دي. د دغه سیاسي کارکوونکو په وینا تر هغې به دغه ځای کې ناست وي تر څو چې غوښتنې نه بي پوره شوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دا راپورټ اورو.
د اگست په 14 نیټه د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ کې دوه ځانل جلسونه د لاهور نه راووتل چې مخه اسلام آباد وه او د دې سره سره د ملک د مختلفو برخو نه هم قافلو د اسلام آباد مخه وکړه. د دواړو ډلو غوښتنه وه چې نواز شریف د استعفا ورکړي او حکومت ته ختم شي. د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک په جلسونو کې زرګونه خلک دي چې پکې نارینه، زنانه، ماشومان او بوډاګان شامل دي. دا خلک به تر کومې اسلام آباد کې ایسار وي هیڅ چاته نه ده معلومه، خو دلته د دوی ورزش پې څنګه سبا کیږي او د خوراک څخاک یې څه انتظام دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان عوامي تحریک یو غړی انور اوې چې د لکی مروت نه اسلام آباد ته راغلی دی دی وایي
دا خو دوه ګاډو ته خپل خرچي ور دي چې لګیږي دوه پیسې لګیږي موږ ته پیسې خرچي را دي و دې کې خو چې کله په خور کې وال ته خو موږ ته ستر وټل نیول او حال او شي سی واپس خو چې بیا پرون را لوال ته بل او بیا ته ما ورته غوا لکه
هم دا راز د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي نور محمد مستی خیل وای
ان شاء الله زدت جهاد تر وتلایم کپڑے جوړی من دو جان سره راوړی دي پیسې هم جان سره ما راوړی دي او کدا ختم شوه نور بل کور راوړم.
مشال ریډیو چې کلا هم په دغه اړه د پاکستان عوامي تحریک په درنه کې د گلگت بلتستان نه راغلي یو زنانه تپوسو کو نو دی وې
پلی هم یی سړکونه به یا سب کچھ الله دے رہے
دا وی مونږ دلته په سړکونو یو هر څه خوده را کوي مونږ د خپل قائد په وینا راغلی یو او تر سوچ را قائد وای تر هغه بدل تناسیو مونږ سره د خپل ځان او کور هیڅ فکر نشته بلکې اصل فکر د پاکستان او د خپل راتلونکو نسلونو دی او زه ویم کدا خلک نن د ظلم او زیاتی خلاف رونه وتل نو بیا به کله هم ناروزی
آج نه نکلهږي ته کبي به نه نکلهږي.
د غرنګ د پاکستان تحریک انصاف غړي هم جذبه کی دي او وای د پارټي د پاره هر قسمه مالی او ځاني قرباني ورکولو ته تیار دي. د پیښور نارغلی مونې روای
دا مونږ په خپل پیمنت کوو زمونږ د پارټي سره اتفاق دی زمونږ باندې ګرانا پارټي دا مونږ ان شاء الله دار سم قربانی بدا کو چمگا د جیب لگی سمرم لگی ان شاء الله مگا غت بور کوم دا خبر نشته چې ګنی ارم تنگ یو یاد اغه یو نظم ان شاء الله دا جذبه دا ایمان دی.
د ملک د لری سیمونا راغلی خلکو سره سره یو شمیر خلک د پینډه اسلام آباد او نزدو علاقو دی سوک چې د خوراک څخاک سیزونه د ځان سره د کور روړی او شپې له هم خپل کورونو ته واپس زی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو تا خطا سی واور دل چھ اسلام آباد کی دا تحریک انصاف دا عوامی تحریک پلویان موجود دی او دا غوی مشال رادیو سره خپل دریس هم شریک کړي دی په هم دی موضوع باندې ډیلی ټایمز او رسپان لیکي ک اکونومیست سوری بخنه غواړم اکونومیست مجلی په پاکستان کې د روان سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. مجلل لیکي چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې د نواز شریف تر بریالیتوب وروسته داسې فکر کېده چې په پاکستان کې د جمهوریت یو نوی دور پیل شو، خو هغه سی ونه شو. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی وړاندې کوي.
اکونومیست مجلې د لیکنې په پایل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې پخوانی کرکټر عمران خان او یو مولا طاهر القادری په ملک کې د غیر مستقیم جمهوریت پر ضد سازشونه کوي او بل پلو پوز د تناستي چې له دې موقع څخه ګټه واخلي. اکونومیست مجلې لیکلي د نواز شریف مسلم لیگ چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې په پراخه کچه بریا ترلاسه کړه، نو داسې فکر کوي چې په پاکستان کې نور د سیاسي ګډوډۍ دور پای ته ورسېده. د مجلې په لیکنه داسې انګریل کېده چې ګواکې نور به نه په کوڅو کې احتجاجونه وي او نه به هم د پوځ جنرالان په سیاسي چارو کې ګوتې وهي. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې په جمهوری توګه ټاکل شوی یو حکومت واک بل داسې حکومت ته وسپاري چې هغه هم د ولس په رایو رامنځته شوی و. ان تر دې چې د بریالي شوي نواز شریف مخالف پاکستان پیپلز ګوند هم ډیر په ویاړ وویل چې دوی په ملکي جمهوریت ته د ودی ورکولو په لړ کې خپل مدثر ته ورسوله او د نواز شریف بریا مني. مجلالي کې خو هغه سی ونه سول کسنګ چی فکر سوی وو. اوس په خوانی کرکټر او عیاش عمران خان د جمهوریت په وړاندې د خند جوړونې په مخه اسلام آباد په ولکه کې اخیستل غواړي. عمران خان په 1999 کال کې سیاست پیل کړی او د هغه تحریک انصاف ګوند یوازې اوس په دې کې بریالی سوچي د پارلمان ځینې چوکۍ وګټي او په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي. عمران خان وای کله د سره درغلی نه وای سوي، نو د په وینا دومره چوکۍ به ګټلې وای چې په مرکز کې هم حکومت جوړ کړي وای. مجلالی کې د پاکستان د تیر کال په ټاکنو کې د درغلو یو څه ریپورتونه راغلي وو، خو نه د پاکستان او نه هم نړیوالو څارونکو د دومره درغلو په اړه څه ویلي لکه څنګه چې عمران خان ادعا کوي. عمران خان له ډیر مودې غوښتنه کوله چې د دې درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي، د کوم چې وزیر اعظم نواز شریف د اگست پر 12 نیټه اعلان وکړ. خو عمران خان بیا هم احتجاج کوي او وایي چې د درغلیو په اړه به ثبوتونه هغه وخت وړاندې کوي چې د ده په وینا د نواز شریف حکومت ختم کړي.
بوریوال کاکړو چې د اکونومیست مجلې د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه د لیکنې غټ کې وړاندې کول. اوریدونکو، ډیلی ټایمز او ورځپاڼه لیکي کچري په روان یو کال کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په غوښتنه انتخابات اعلان هم شي، نو زیات امکان دی چې په دغه انتخاباتو کې یو ځل بیا په پنجاب کې مسلم لیگ نواز ګوند بریا ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي چې باید حکومتي او مخالفي سیاسي ډلې د ملک او نورو مهمو مسلو ته پام واړوي. د دغه لیکنې غټې برخې له فرخندا صدناورو.
په ډیلی ټایمز کې عدنان عادل لیکي په پاکستان کې دا وخت حکومت او د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ کړکیچ دوام لري. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اسلام آباد ته رسیدلی وای، تر هغې به یې احتجاج دوام لري تر څو چې وزیر اعظم مستعفی شوی نه وي. ورځپاڼه لیکي کچېرې دواړه ډلې یوې لوزنامې ته ونه رسېدلي، نو پوز هم راتلی شي، ځکه چې په تیرو وختونو کې څلور وارې په سیاسي کړکیچ کې پوز مخې ته راغلی او مارشل لا لګېدلې ده. بل حال یې دا هم کېدلی شي چې پوز دواړه غاړې په خبرو راضي کړي او دا شان دا روانه مسله حل شي، ځکه چې هم پوز حکومت ته وویل چې باید دوی د طاهر القادری مارچ په لاهور کې وندروي او اسلام آباد ته د تللو اجازه ورکړي. ډیلی ټایمز لیکي کچېرې نواز شریف په وخت باندې د عمران خان غوښتنې سرته رسولې وي او په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټنو لپاره په وخت عدالتي کمیشن جوړ کړی وي، نو اوس به دا مسله د حد ته نه و رسېدلې. بلخوا نواز شریف ته کېدو داسې هیڅ اراده نه لري، ځکه چې هغه په تیرو انتخاباتو کې په اکثریت سره ګټلې، خو کچېرې حالات ډېر خراب شول نو کېدای شي نواز شریف ته انتخاباتو لپاره د یو کال وخت ورکړي. له دې سره به د عمران خان غوښتنې هم پوره شي او نواز شریف ته به هم د بیا تیاری لپاره وخت ملاو شي. ډیلی ټایمز لیکي که موږ دا فرض کړو چې انتخابات اوس نه 100 میاشتې وروسته اعلان شول، نو بیا هم دا امکان زیات دی چې په پنجاب صوبه کې یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف زیات زیات رائے تر لاسه کړي. عمران خان په دې تیر یو کال کې د پاکستان په میډل کلاس کې خپل خوخي وبایلله او زیاتره خلک ته دې وجه په خیبر پښتونخوا کې د هغه د حکومت خراب کارکردګي او د هغه د احتجاج او ترنو سیاست کړي. دا خبره سم ده چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلي رپورټونه راغلي دي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې دغه ټول نظام غلط دی او باید پر خلاف یې داسې مارچونه او احتجاجونه پیل شي.
فرخند اسد وا چې د ډیلی ټایمز ورسپانې د یوې لیکنې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو وخت شبې د غرمې 12:30 بجې له فرخند اسد نه د خبرونو لنډی سوره.
په پېښور کې سیلابي بارانونو 13 کسان وژلي او تر 11 پورې کورونه یې ړنګ کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی سپیکر تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې 3,00,000 روپۍ د مړو شوو کسانو د کورنیو لپاره او 1,00,000 د ژوبل کسانو لپاره اعلان کړي دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي وزیر اعظم دې زر تر زره مستعفي شي. هغه تیر شپه په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې ویل خپلې نورې غوښتنې به نن د اتوار په ورځ اعلانوي. بلخوا طاهر القادری هم تیر شپه خپلې لس غوښتنې اعلان کړی دی او دغه لپاره حکومت ته د 8 ساعتو مهلت هم ورکړی دی. د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وای د لاهور یو عدالت دا ندی ویلي چې د ماډل ټاون په پیخه کې دی. د وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف خلاف اف آی آر درج کړل شي او یوازې پولیسو ته امر کړی چې دغه پیخه پلټنې وکړي. د افغانستان د شمال غربي ولایت بادغیس په اب کماری ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیخه کې سناسه 3 کسان وژل شوي دي او دیار اسنور جوبل دی. دغه پیخه تیر شپه نا وخت مخې ته راغلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو د شمیرنې په بهیر کې د امیدوارانو لخوا د نوو مسلو رامنځته کولو په وړاندې خبرداري ورکړي. د کمیشن ویان نور محمد نور وای باید امیدواران په دغه عمل کې نور خند وانه چوي. کوردیز واکونو د امریکایي جنگل وتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موسل د یو ډیم په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت په وسوالو حمله پیل کړې دي او د موسل د بند مشرقي اړخ په خپل کنټرول کې اخیستې دي. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې سناسه 80 کسان وژلي دي چې زیاتره د اقلیتي ډلې یزیدي فرقې سره تعلق لري. دغه حمله د ننوا صبح په یو کلی کې شوې ده او د سره صلیب نړیواله اداره آی سی آر سی وایي روس او یوکرین هغې لوزنامې ته رسیدلي دي چې تر مخه به د بشري مرستو یو کاروان د روس نه یوکرین ته لاړ شي.
فرخند اسد وا چې د خبرونو رنیزه تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان مقامي ورسپانو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د 13 ورځې د بلوچستان په پیښو لیکلي دي. د کې جنگ ورسپانو وایي چې سمنګلي او خالد ایئر بیس کوټه باندې وسلوالو حمله وکړه، خو د سیکورټي فورسز د 9 د کامیابی کاروای وروسته 12 ترهګر وژل شو او یو جوبل حالت کې نیول شوی دی او ورسره 14 سیکورټي اهلکار هم جوبل دي. اداریه د بلوچستان د گورنر په حواله وایي چې د کاروای سره د تبایې لویه منصوبه ناکامه کړې شوه. همدا راز پوځي سرلخکر په کامیابی کاروای د سیکورټي فورسز ستاینه کړې او وایي د ضرب اعظم اپریشن وروسته ترهګر په تیښته دي او په تلو تلو کې دوی پاکستان ته د زیان رسولو کوشش کوي، خو سیکورټي فورسز به دا خلک کامیابۍ ته نه پرېږدي. اداریه اخیره کې لیکي چې وژل شوي ترهګرو کې اکثر بهر ملکي دي او دوی سره جدیده او خطرناکه وسله وه. خو د اپریشن کامیابۍ کې چې څومره لاس د سیکورټي فورسز وو، دومره د بلوچستان د خلکو هم دي او ځکه آرمي چیف او نورو چارواکو د دې کامیابۍ سي تاثیره د بلوچستان د خلکو په سر کړی ده. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې افغان چارواکو یو وار بیا په پاکستان تور لګولی چې کونړ ولایت کې 800 طالبانو چې ورته د پاکستانی پوځ ملاتړ هم ترلاسه او په افغان چوکو حمله کړې ده او دارنګ د ډزو بدلون کې 9 طالبان وژل شوي او یو شمیر جوبل دي. اداریه وایي چې د افغانستان لخوا وخت په وخت دا قسمه بې بنیاده الزامونه اصل نوې خبره نه ده، بلکې حقیقت دا دی چې افغانستان ټول عمر د مار بچو ته پی ورکړی دي او په خپل خاوره دوی د پاره اسانه پیدا کړي. خو کله چې پاکستان د پولیس سکیورټی سخت کړه او دغه خلک اوس د پاکستان خلاف کاروایی نشي کولی، نو په خپل په افغانستان راګرځي. او بلدا چې پاکستانی پوز د شمالي وزیرستان اپریشن سره سره د دیر باجوړ پولو په سکیورټی اندرونی خطرو او د هندوستان په پوله حفاظتي اقداماتو کې بوخت او دومره وخت نه لري چې بے ځایه کارونو کې لاس واچوي. اداریه اخره کې لیکي چې افغانستان کې طالب جنگیالي بیا یو ځای کیږي او د موقع په تلاش کې دي چې یو ځل دوی ته موقع په لاس ورغله، هلته به دوی خپلې کاروایانې بیا شروع کړي او د کابل تخت لپاره هم د جګړې یاره موجود ده. بلدا چې افغان پولیس او ملي اردو کې هم ډیر داسې خلک شته چې د خپلو مقصدونو لپاره برتی شوي دي او چې ورته موقع په لاس ورځي نو خپل هدف ته ځان رسوي. او د دې لوی ثبوت وړاندې ورځو کې د یو افغان عسکر د لاسه د امریکایي جرنیل وجنه ده او څو ورځې وړاندې هم کندهار کې د پولیسو خپل منځي نښته کې د یو پولیس افسر په ګډون 9 اهلکار وژل شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالې لرو. نیویارک ټایمز او رسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک په زرګونو پلویان اسلام آباد ته رسیدلی دي. د مقالې تر مخه که څه هم فوج په سیاست کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د دې حالاتو نه ګټه پورته کولی شي، خو داسې کم اشاره دي چې ګینی فوج نیغ په نیغه په واک کې راتلل غواړي. بلخوا رایټرز خبری اجانس لیکي د افغانستان یو چارواکي ویلي چې حکومت د راتلونکي میاشت د تنخواګانو په ورکولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغه دواړو لیکنو غټه کې درته زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي دوه لاریونونه چې تر سرحده اتحادي دي خو بیل بیل فعالیت کوي په باران کې د لاور نه تر اسلام آباد پورې رسیدلی دي. د مقالې تر مخه د نواز شریف حکومت چې د وړاندې نه د پوځي چارواکو د فشارونو سره مخامخ دي، دا مهال دا احتجاجونه د هغه د 1400 میاشتو د حکومت لپاره یو ګواښ دی. عمران خان هیله لري چې اسلام آباد ته به په ګڼ شمېر کې د خلکو په راوستلو سره په نواز شریف فشار واچوي چې استعفا ورکړي او نوي انتخابات وشي. عمران خان په نواز شریف تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي کړي دي. مقاله لیکي د پاکستان په جمهوري سیاست کې لوی لاریونونه یو مهمه برخه ده چې اکثره اپوزیشن ګوندونو د خپلو غوښتنو لپاره کړي دي، خو په موجوده اونۍ کې د عمران خان کمپاین د پاکستان په میډیا کې د ډیرو نیوکو ښکار شوی دی. پاکستانی میډیا وایي په داسې حال کې چې امنیتي چیلنجونه مخې ته دي، د عمران خان غوښتنې حقیقي نه دي. د دې دواړو ګوندونو ګډ راڅرګنده کېدل د پوځي او حکومتي چارواکو ترمنځ د یوې خطرناکې خلا لپاره شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په دې وروستیو میاشتو کې نواز شریف په ګڼو معاملو او په خاصه توګه د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف په مقدمه له پوځ سره په جنجال کې دي. طاهر القادری چې پړه یې له پوځ سره د نږدې اړیکو فکر کېږي او د تیر حکومت د لرې کولو لپاره هم هڅې کړې وي، د هغه له وجې د نواز شریف د پلویانو د ایمرجنسۍ په اړه ویرې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم پوځ په سیاست کې د خپل اثر زیاتولو لپاره دا بحران کارولی شي، خو داسې کمې اشارې دي چې ګنې پوځ نیغ په نیغه په واک کې راتلل غواړي. بلخوا رایټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان د مالی وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې حکومت د راتلونکي میاشت د تنخواګانو په ورکولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي او ځل یې بیا د مرستندویه ادارو نه د مرستو لپاره خواست کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت د دې پخلی کړی دی چې افغان چارواکو ورته د تنخواګانو د ورکولو په لړ کې د مشکلاتو په راتلونکو میاشتو کې د پنګو د پروژو په اړه جزئیات ورکړي دي، خو دا یې نه دي په ډاګه کړي چې مرستندویه ادارو ورته څه ویلي دي. بهرنیو طاقتور هیوادونو د 2001 کال راهیسې افغانستان ته په اربونه ډالره مرستې ورکړي دي، خو د د راتلونکي مشر نه داسې ښکاري چې د مالي مرستو هم دومره کچه به ترلاسه نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی د ډیرو میاشتو راهیسې په واک کې د راتلل لپاره هڅې کوي او په یو بل د درغلیو تورونه پورې کوي چې له وجې هېواد د کورنۍ جنجال په لور بوتللی دی. د سپتمبر په سلورمه او پنځمه نیټه به د ویلز په غونډه کې نیټو د افغانستان په اړه بحث کوي. هر هغه څوک چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي ورته ګرانه او عجیبه به وي، ځکه چې نیټو دیارلس کاله وروسته خپل ماموریت پای ته رسول غواړي. مغربي هیوادونه هیله لري چې په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د نیټو د دیارلسو کلونو د بریا په اړه خبرې وشي. رویټرز لیکي که څه هم تیره اونۍ اتحادي ځواکونو خبرداری ورکړې چې که نوي ولسمشر په فوري توګه رانغلې نو دوی به په بشپړ توګه وتلو ته اړ شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او تازه حال نه خپل ځان خبرول شي. کچری تاسو د فیسبوک پانه لری نو د زمنګ د مشال رادیو فیسبوک پانه تاسو خوخ کی او دا غی د لاري هم دا ټول رپورټونه تاسو لوستل شي او کتل هم شي. ساسي پام د نور رپورټونو په لور را ګرځوم. د مومندو ایجنسی په دانشکول او انبار سیمو کې د بجلی د نشوالي لوجه ځای خلکو په خپل مرسته ډیم فل نومي د بجلی ترانسفارمر جوړوي چې د خلکو ضرورتونه پوره کړي. خو دغه ترانسفارمر جوړونکو په وینا دا یو خطرناک عمل هم دی او د دې لکبله زیاتره کسان هم وژل شوي دي. نور حال سیمینه د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
د محمد ایجنسی په دانشکول او انبار سیمو کې ځای ولس د بجلی د ولټیج د کموالي لوجه په خپل مرسته داسې ترانسفارمر لګولي چې هغه بجلی پوره کوي او دوی ورته ډیم فل ترانسفارمر وایي.
خستلال زه د لاچی منصور کالیم. بجلی په شواروس کې دوه ګنټه درې ګنټه راځي او هغه چې راشي دلته نو بیا د سوره کې چې په بلپونو کې نخ کاریږي. په ګاډان کې زمنګ د دوه دیرش لستنو تار خراب دي. د بټو سیب د وختو دي موږ پسې بیا په شواروزونو کټیا بجلی دا ډیم فل ترانسفارمر دي زمنګ او بس هغه ډیم پول کو بس چې دا چا ډیم پول ترانسفارمر خو ماشين پی سٹارټ کی دا سکلو به پر او غرزي چې دا چا نه نو بس هغه بس هغه پتنګ غرزي به
دوړه سیمه چې غرزي دي ورکه پیاز مرچکی او شنه دنیا کړل شي. آبادی د اویو نتر اتیاو زرو پوری ده او کین خاف نو میو مشر وای چې دا ترانسفارمر هغه په خپل جوړوي چې ولس پرې د کویان د بجلی په مرسته او براو باسي.
زمونږ چې تاسو مر ورکو دی لمن لاور نډان چی راوړو ول جوړوي یو نیم لاکھ روپے خرچه پر راځي. بل دا ډیم پول ترانسفارمر موږ دومره خلک مړ کړو کنه میاش کز منګه یو د کس دان شکول کی د ډیم پول تاسمره وجنی ولټیج د وجنه نیم کونه راو غرزای چې بیا یل کونه د پاج د دزیست مرشی غا کس زما پلا په خپل باندې بجینی ولا کور سر مړی وړه ولا.
بونیر کاکا نه مو پختل چې په سیمه کې د بجلی لټولو زیات ضرورت د سل لپاره دی.
پوسا غځمداري څه کجر سکلو بم نه ملاویږي مونږ ته بجلی نشته دا ډیر سخت مشکلات دي. سکلو بم نه کیږي نو نور کارونه په څو کومه چې کارخانه به وګرځو یا ځمیداری او یا بل کار یو کار پې نه کیږي.
ملک حاجی مدار خان د سیمه مشر او سماجی کارکونکو دی. هغه وویل چې حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي خو لا هم د هغوی د ستونزه نه ده هواره کړې.
زمونږه مساله دی باندې کیږي چې مونږ ته بجلی ټیک شنو ټول ار غریب او عام خاص ته بدګره مساله بل شي چې بجلی نه ټیک شي کوی باندې بسو کوی خو لکه هیڅ پیدا نه کوي. چا ورته ریګولیټر لګوري پاغي باندې کار نه کیږي ټول ولټیج بيخي کم دي.
لدی ورستو مود واپډې د محکمې محمد ایجنسی سره خبرې وکړي نو یو لائن مین فضل اکبر وویل چې دغه تارونو په اړه هغوی ته معلومات را رسیدلې دي. خو ویل چې دفتر کې کوم چارواکي نشته چې ګری واپډه به دغه تارونو بدلوي او یا نه. نو بیا مود اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یا کوون محمد ایجنسی نعیم خان سره خبرې وکړي.
واپډې ولا تمنګ
ویل واپډې ولا سره هیڅ نشته دي چې ور سره ټول کې زړه کوپري راغلي. خو دولس غوښتنه وه چې حکومت باید د بجلی خراب تارونو بدل کړي او د ولټیج کمې دي ورته په هر ډول پوره کړي چې د هغو ستونزې هوار شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته تاسو غواګی اوریدونکو د پکور ایجنسی کې د شیخ محمد نواز آغا عرفانی پلویانو لخوا احتجاجی تر نولسو ورځو وروسته پای ته رسیدلې دي. احتجاج کوونکي وایي چې دغه احتجاج یې ځکه ختم کړي چې د جرګې لخوا دوی ته باور ورکړل شوی دی چې د دوی ټولې غوښتنې به ومنل شي. نور حال له سیمې نه د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی راکوي.
پکور ایجنسی کې د شیخ محمد نواز اغرفانی په لوه خلکو لخوا احتجاج تر 19 ورځو وروسته پای ته ورسېدو. په پاړه چنار کې یو شمېر خلک د جولای میاشت د 28 نیټې نه په څلورو مختلفو ځایونو کې په احتجاج ناستو چې دغه خلکو اوس احتجاج ختم کړی دی. راپورونو تر مخه په سیمه کې احتجاج د ختمېدو وروسته د هفتې ورځې نه د پاړه چنار بازار، تعلیمي او د صحت ادارې، سرکاري دفترونه او ټولې لارې یو ځل بیا پرانستل شوې دي. گلزار حسین په نامه د انجمن حسینیه د تنظیم یو غړي مشال رډیو ته وویل چې دغه احتجاج دوی په دې ختم کړو چې دوی ته د جرګې لخوا دغه باور ورکړی شوی دی چې دوی مطالبه به منل شي. دوی وویل چې کچېرې دوی مطالبه نه منل کېږي نو دوی به یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کوي.
زمونږ مناط لکه دوه راکو چې بالکل موزي مور و تاسو ته دوی میاشته کې عید قربان مخکې مخکې به تاسو ته را صبر ولو او کوم کانګونه دي هغه به تاسو ته مطلب تاسو خپل بجای باندې پاتې وي او دریم څه دی جان بتاش ترا شی او چلو رام تدا کوم مطلب تا شی څه کسان یو کاس لک مرشه او غو بتاش تو مطلب غابر کاش خون بها کوم سامان دغه بو پاس در کولې شي دا نبی مو بیا ځان در بیا مکمل ودار دغه لګه امن سروار کون ونې دین خلق ناشو
تنظیم غړي زیاته کړه چې په جلونو کې تر 1400 پورې د دوی بې ګناه کسان هم راخلاص کړل شوي دي. دا هم ویل چې اوس هم د دوی شاوخوا 300 کسان په جلونو کې بند دي چې په دې کې ځایي مشران هم شامل دي. واضح دي چې پخوانی چیف جسټس ابن علي په مشاره کې شپږ کسیزه جرګه کوهاټ نه پاره چنار ته راغلي و چې د دې وروسته تر 1400 ورځو پورې د فارقینو ترمنځ جرګې روانې وي چې دغه جرګه تیر د جمعې پر ورځ پای ته ورسېده. په سیمه کې شیخ محمد نواز اغرفانی ممکنه فسادات او بدامنی په لوالو په تور د کورمینا وبسله شوې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی په خبرونه کې تاسو لپاره یو سونور رپورټونه هم لرو او دا و هم باورای چې د هندي سینما یا بالیوډ کې د پښتون فلمي ستورو راش پاړه دا یو رپورت هم لرو. خدا غینه وړاندې زو ننګهار ته د ننګهار د امی روغتیا ریاست د یونیسف نړیوال ادارې په مرسته د ننګهار خبریالانو ته یو ورځنی تربیتی سیمینار جوړ کړی وو. په سیمینار کې دغه ولایت لفعالو خبریالانو څخه غوښتنه وشوه چې په خپلو رپورټونو کې د پولیو د مخنیوي په خاطر خلکو ته داسې پیغامونه ورکړي چې پولیو پر ضد د کمپاین په هر دوره کې خپلو ماشومانو ته دوه ساسکي واکسین ورکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو د مخنیوي دغه یو ورځینی خونی سیمینار د شنبی یا خالی په ورځ د ننګرهار د عامی روغتیا ریاست د کتلوي مافیت په څنګه کې ترسره شو چې د افغانستان د ختیځ زون په کچه ګڼو خبریالانو پکې ګډون کړی وو. د ننګرهار د عامی روغتیا مرستیالي مقدسی میراج د سیمینار په پرانیستون کې وینا کې د پولیو د لمنځوړلو په لار کې د رسنیو کردار ډیر اړین وباله او تمه یې څرګنده کړه چې رسنۍ به په دې برخه کې خپل رسالت په سمه توګه ترسره کړي.
د میډیا رول یوازې د صحت بخش کې نه، په عمومي سطح چې ګورو ټول ملک باندې یو ډیر ښه او مؤثره تاثیرات یې دي. ستاسو نه هیله مند یم چې د دې یو ورځنی ورکشاپ نه د پولیو داسې شکل سره انعکاس ورکړي چې هغه لږ پرتو خلکو دپاره هم چې مثلا زموږ کې یا کلینیک ته لاسرسی لري یا راځي یا نه راځي، خو زیاتره خلک د راډیو یا ټلویزیون د لارې ستاسو پیغامونه اخلي چې د هغوی په ذهن کې یو ښه او مؤثره تاثیر وکړي.
د دغه خونی سیمینار خوونکي ډاکټر شاله په خپلو خبرو کې وویل کچېری خبریالان د پولیو د مخنیوي په برخه کې فعاله ونډه واخلي نو امکان دی ولري چې د پولیو نایلاج ناروغي له افغانستان څخه ورکه شي.
کچېته په هر یو کمپاین کې اتیا فیصده اویا فیصده اویا نوي فیصده ماشومان واکسین شي نو هیڅکله به دغه ماشوم پولیو د افغانستان نه د منځه نه ځي. کچېته تاسو وروڼو ډېر فعاله سهم واخلئ نو کېدای شي چې دا ویروس به په همدې ځای منحصر کړي.
په ننګرهار کې د یو ټلویزیونی چینل خبریال طاهر صاحبي دغه خونی سیمینار ګټور وروبالو وای ک دغه شان خونی سیمینارونه د ولسوالۍ په کچه ملای امامانو ته جوړ کړی شي ګټه به یې ډیره وي. افغانستان کې د پولیو اته پیښې سب شوي چې دوی په ننګرهار، دوی په لغمان، یو په کونړ، یو په فراه، یو په اروزګان او یو په خی د خوست په ولایت کې شتون لري. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د اگست په 18 نیټه به په ټول افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په خاطر درې ورځنی کمپاین پیل شي چې هغه ټولو ماشومانو ته به د واکسینو ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
دا مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وای چې په روان کال کې بعد مهمو سیمو د ثبات برنامه یا سیکا په چوکاټ کې د مرکز او یوسف خیل ولسوالۍ په شپاړو سو خونځو کې د درنیم لک امریکایي ډالرو په لګښت د لوبو میدانونه او شنی ساحی جوړی شي. نور تفصیل د مشال اړوی خبریال نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې راکوي.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچای زازای مشال رادیو ته وایي چې یاد پروژې به په مرکز خرنه او د یوسف خیل ولسوالۍ په شپاړس ښوونځیو کې ډیر ژر پیل شي او د روان ښوونیز کال تر پایه به بشپړ شي. د ده په وینا هر ښوونځي ته به د 1000 امریکایي ډالرو په لګښت د فوټبال او والیبال د لوبو واړه میدانونه، شنې ساحې او نور لوازم او سپورتي وسایل برابر شي.
د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست لپاره د 3,500 امریکایي ډالرو په ارزښت البته په مرکز خرنه او یوسف خیل ولسوالۍ کې د 1400 ښوونځیو لپاره د لوبو میدانونه جوړیږي چې دغه د ثبات یا د سیکا چې سیډي پنډو ته ورکوي او د ثبات برنامه یا د سیکا برنامه چې نوې پکتیکا کې په فعالیت باندې شروع کړې ده انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به کار عمل
کوچای زازای زیاتوي چې د پروژو د باکیفیته پلي کېدنې لپاره به د سیکا او پوهنې ریاست انجینري ټیمونه وخت پر وخت د کار د څرنګوالي نظارت کوي او د پلان او نقشې مطابق به دا پروژې سرته ورسیږي. د پکتیکا د مرکز خلیفه بابا ښوونځي یو تن زده کوونکي محمد الله ویل چې دوی به پخوا په خاورو او دوړو کې لوبې کولې او د تفریح او سپورت ځای نه لاره. خو دوی تمه لري چې د دې پروژو په تطبیق سره به دوی د ساعتري وسایل او د لوب میدانونه ولري.
لکه څنګه چې ژمنه شوې ده د شنو ځایونو یا د لوبو د ځایونو دغه پخوا موږ نه لرلو او په خاورو په خزلو په ناپاک ځایونو کې به مو لوبې کولې او دغه لوبې نه د دغه چې د موږ د صحت او د روغتیا سبب وګرځي بلکې زمونږ به د ناروغۍ او همدارنګه د بصحتي لامل ګرځېدله.
په پکتیکا ولایت کې ځوانان او مدني فعالان هم په ښوونځیو کې د لوبو د نویو میدانونو او شنو ساحو د پروژو پیل ته خوښ دي او وایي چې دا به د پوهنې پر بهیر مثبت اغیز ولري. د پکتیکا یو تن مدني فعال زلمی خروټی وایي
دا ډول مرستې باید د پکتیکا د پوهنې په بهیر باندې مثبت اغیز وکړي. ولې د پوهنې د ریاست د مقام څخه مه غوښتنه دا ده چې د دې پروژو د تطبیق او کیفیت څخه څارنه وکړي ترسو په لوړ کیفیت او ښه معیار سره جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې په پکتیکا کې دا مهال څه د پاسه 1,550 زده کوونکي چې 15 سلنه انجونې دي په 3,850 ښوونځیو کې پر زده کړو لګیا دي. په پکتیکا کې 211 باب ښوونځي ودانۍ نه لري. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1520 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15,300 15,340
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږ وئ. د خبرونه د اخري پايشه بوته را رسیدلی وو په خبرونه د دې خبرونه په اخره کې د هندي سينما یا بالیوډ کې مشهور فلمي ستوري د پښتنو سیمو سره تعلق لري که هغه دلیپ کومار دی او که هغه شاروخ خان دی. زمو همکار اسرار مومن په هندي سينما کې د پښتون فلمي ستورو پر ژوند دا راپورټ جوړ کړی دی چې د دلیپ کومار د یو فلم په ډایلاګ پیلېږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دھتکار دو اس وشواس گھاتری کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کاله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کومار کور کامې ورسره ګرځولی. نه یوازې دلیپ کومار بلکې یو شمېر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوري شاروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمېر ژبو ته ژباړل شوي دي, د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار, میرے والد ایکچولی پاکستان سے, پشاور سے, میں بھی پٹھان ہوں, لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتاست یو خبر کول غواړم, زما پلار له پېښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم, ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم می میچ وګټلو, او کله چې هندستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
او جب هماري انډیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکه هم کړې دي. له مشالې دو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
دا څه چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کال مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه, او دی په اصل کې یوسف زیدی بوپال نه د سلمان خان پلار سلیم خان نومیږي, هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې ترڅنګ بل کورنۍ چې دا هغه د شاروخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي, هغوی د پلار خور اوسیږي او شاروخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې دا د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی وو. د دې ترڅنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادیږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټري کې ډېر, هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي. خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي, پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ له نامتو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدل دي او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته. مور پلار می د کندارو, مور می د کوټي وا. مور کاکړان یو, مور می د ټرین وا او بمبئی ته راغلو. بمبئی کې د څه یو ډیر ګنده ځای دی, سلم ایریا زور ته وای. هلته موږ راغلو, اوس کور نو, غریبانو, موږ کور مرا پیدا شو, تمام تعلیم میں مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای, کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه په راج کپور او دلیپ کومار دا اته تللی دی. آ وخت نه وانه ته نه رسي پښتنو چې کوم راج شروع شوه دی اته روسره څه قائم دی هم دی او کله دا دی نه کی ہندوستان فلم انڈسٹری نے ختم شو دے پختنو نظام چاہیے انڈسٹری بوجھ کا ٹور نشی کے نسل تقریباً 50%
له پېښور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکښ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د ده په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمي نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس به پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستنه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا شخص وګړي چې نه پوهېږي چې په دنیا کې چرتا پختون دے اگر سمرا جان وجنی ہے سمرا محنت کریے تم بد قسمت ادا دے کہ ان کو ملک کے دیو اسی دم سے صحیح ادارہ جوڑا نشوا یا صحیح کم داغ کار یعنی دلتا ہار یا سڑے ہار کار کی لگے دے کم داغ کار نہ دے تے دن ظاہر خبر ہے کہ ان کا فلم انڈسٹری ان دے نظام یہ ہوئی سدا کنا.
فردوس جمال وائی په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. دغه په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه خواریکخ او نستړی کیدونکی دی. نړی رنگونه دا نړی عجیب کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړی رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.